السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 26 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. په اول خبرونه له عبدالحق کړو.
سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدعوه القرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامله کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. په آذربایجان کې د آزادې اروپا او آزادې راډیو خبریاله خوشی سوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدعوه القرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې لمخې به د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل سي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کم کس به ورسره راکړه ورکړه نسي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې بیان وایي چې د درادم خیلو طارق ګیدړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه برید چې په کې 132 ماشومان وژل شوي وو تر څنګ په یو شمېر نورو ترګریز کاروان کې ککړ دي. او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان په نوم د سوي برید جوړونکی وو. د خبر پاڼې له مخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبریال په تښتونه او 2008 کال کې د یو پولنډي خبریال په وژنه کې هم لاس درلود. خبر پاڼه د جماعت الدعوه القرآن ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکرې طیبه سره کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت څخه یو برتانوي امدادي کارکونکی لنډا نارګرو تشتولې او وژلې و. د پاکستان د داخلي چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سو شناخت کارډونو له سره تصدیق وکړي. چودرن سار د حکم له هغه وروسته ورکړی چې د افغان طالبانو مشر مولا منصور اختر په ډرون کې تر وژل کې دورسته د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورت ومندل شو. د چهارشمې په ورځ د اسلام آباد کې د نادرا په ځانګړې غونډه کې چودرن سار حکم ورکړ چې د شناخت کارډونو په اړه دی په دوه ورځو کې یو تګلارې جوړ سي او دې ته دی وکتل سي چې څومره بهرنیانو ته پاکستانی کارډونه ورکړل شي. وی دی د دهمو وی چې د بارنیانو کارډونه دی بند کړل سي. هم دغه شان د داخله چارو وزیر د نادرا مشر ته امر وکړي چې د درغلي کوونکو پر ضد هم اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مالی مجموعي د وبخشي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مجموعي مالی بجټ په تر 2.4 روپیو زیات وی. د خبره د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابل سوي غونډي ورسته مشالې ډو توکړه. د زیاته کړه چې دا ځلې په بجټ کې د ژوند د بیلابیل ور خلکو ته اسانتیاوي ورکوي.
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علمانو ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مجه تاسو ته هغه نت پوزیشن کې ویما ډیر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
مظفر سید قسم د کلنی ترکیاتی بجټ رقم ونه شو دی خو ویل دا به د تیر کال تر 2.3 ارب روپیو زیات وی. په پاکستان کې جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس وژل شوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشالډو ته ویلي چې داود احمد نومې کس د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومو کسانو په ډزو وژلی. د دې پېښې د پاړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکلې خو لا یې هم څوک نیولی نه دی. تېرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د وژنې ذمهواري قبوله کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات کړي. حمدالله موهید پرون د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر منصور وواژه او د پاکستان د کورنی چار وزیر چودوري نسالی خان دا برید د نړیوال قانون خلاف وبللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا وایان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د واندویانو په ګډه خبرې غونډه کې ویل که طالبان د سولې خبره ونه مني او د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. د افغانستان حکومت د طالبان پولیسي کې ورستي بدلونونه له نږدې څاري او پر طالبانو ژغ کوي چې له دې موقع په ګټه اخیستو پر امن ژوند تیرولو ته مخه کړي. ښاغلي غولزنګ زیاته کړه چې طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپله مبارزه چټکه کړي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شو. له دې سره تیلودونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسیدلې. دغه بای چې د روان کال په پیل کې د دې سربیره هم $20 و چې ایران تر بندیز پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. په آذربایجان کې د آزادی اروپا و آزادی ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشی شوی چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درینیمو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیلو و د خپل کار جاری ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت د فیصله د چهارشنبه پر ورځ د اغلی اسماعیلو د درخواست راوریدنې وروسته وکړه. د اوریدنې پر وخت دا په عدالت کې نه و خو تر پریکړې لږ وخت وروسته له جره خوشی کړل شو. تر راتلو راوتلو سمدستي وروسته اسماعیلو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل شې چارې زله زندان راوتم زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه زه پیاوړیم او جذبه می تانده او خبریالی په توګه به خپل کار جاری ساتم. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکې.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په $15.55 اغستل کیږي او په $15.90 خرڅول کیږي. یو پاوند په $3.55 او په $4.50 یو یورو په $11.50 او په $4.80 د متحده عرب امارات درهم په $28.50 او په $28.90 د سعودي عرب ریال په $28 او په $28.40 او یو افغانی په €1.50 او په €2.50 او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستر کیږي او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. وسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وی او په بنو او کوټه کې آسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلويخ او درویش او کوټه کې به زیات نه زیات سلور دیرش او کم نه کم 44 ډیګری سنتیګریډ وی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د امریکا بارنو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړې دي معلومات درکو. د پښتونخوا خزانه وزارت د راتلونکي بجټ په اړه یو غونډه کړې. د صوبې خزانه وزیر وایي
د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوی نه ده، خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غي نه بډیر ان شاء الله.
په ممندو کې ماشومان وایي چې د یو استاد په موجودګۍ کې په ښه ډول تعلیم نشي حاصلولی.
مونږه می سیوار مونږه د حکومت په لمی سره ولې کی مونږه په ځمکه کې نو راتونه نشته دې چې مسرانش مونږه به دلته چیرېندو کوو.
په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال درکو.
چې کله موږ مکتب دوره لوستنه واکېن دي ستونزو مشکلات سره مخ شو، حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې موږ په فرض د مکتب د وخت نه په پیښور ښار کې په مختلفو بخشو کې هم کارونه کول مثلا اوبه هم خرڅولې.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي دي او پر بندیزونه اعلان کړي دي. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبرو خو او شاسي مو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیکلړ کې شامل کړي دي. غلام غوس پرې له پیښوره معلومات لري.
د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادم خیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تښتولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژلی و. د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د یادو ډلو شاملولو سره به د دوی په فعالیتونو سره اغېز پرېوځي او کنه. نو په ځواب کې نوموړي وویل
هغې نه بینکونو کې څه اکاؤنټس کروکړي دي نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي نو په غرونو کې ناست دي د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې څه فرق نه.
خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي تر دې وړاندې په یو شمېر ډلو بندیزونه لګول شوي دي خو بیا وروستو هغه ډلې په نورو نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي.
په کار دا چې یو داسې نظام راشي چې په دې باندې چې ملل متحد یو شي که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د لاین 11 نه وروسته په ډېرو زیاتو تنظیمونو باندې چې هغه کې القاعده هم ده په هغه کې طالبان هم دی په هغه کې ازبکستان اسلامک موومنټ هم دی په هغه کې بل ډول پاکستان کې دن ترهګره ترهګرو څو ګروپونه دي په هغې باندې پابندي لګېدلې وه د هغې هغه خلک ځان نوم بدل کړي بیا په بله نوم باندې هغې خپل عملیات کوي خپل اکټیویټیز جاري ساتي. زه دا وایم چې په کار داده چې داسې یو نظام په کار دی چې یو فیصله وشي او په ټوله دنیا کې هغه عملي شي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختي کارډونو جوړولو کمی ادارې نادره ته په ملک کې د جاري کړل شو شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو حکم ورکړی دی. د نوموړي دغه حکم په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور تر مړینې وروسته په پیدا شوي صورتحال کې مخې ته راځي چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په یو بدل نوم دغه پاکستاني شناختي کارډ او پاسپورټ ترلاسه شو او دغه تصویرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د شروع په ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په نادره هډ کوارټر اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دغه مهال چودري نثار علي خان د نادره محکمې چارواکو ته هدایت وکړو چې په دوه ورځو کې د کړنلار جوړ کړي چې په څه ډول د ملک د ټولو وګړو د شناختي کارډونو دوباره تصدیق وکړي شي چې دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختي کارډونه جوړ کړي دي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې غیر ملکیانو شناختي کارډونه په فوري توګه بلاک کړي شي او نړۍ ته دا پیغام نه لیږل کیږي چې څوک هم وغواړي د پاکستان شناختی کارت تر لاسه کولای شي. چودري نثار علي خان د نادرا چیرمن ته حکم ورکړو چې په یاد محکمه کې د درغلي کوونکو پر ضد فوري کاروایی وکړي. خبريال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې حکومت همیشه د سبا د پیخي ورستو ګامونه پورته کوي. په کار خدا ده چې د وړاندې څخه داسې نظام جوړ کړي وي چې چا په غیر قانوني توګه د پاکستان اسناد نشوي تر لاسه کولای.
خبره ده چې ریویریفیکیشن کې هغه خو بیا د اغه فالټي سیستم بلان دي چې کوم ځای موجود دے سسٹم خود نشے بدلا والے تدیل سے مطلب دے چی دے ملک اکلس کروڑا یا شل کروڑا عوام چی دی سب بیا قطاروں کے والا نے ویریفیکیشن بکی گی او کہ دیو دا مطلب نہیں دا ہوتے رہا نہ چی یو شنا ہتیاد ورا نہیں دی سب بیا تو قوم تے چور شب قطار کے ودرے گا
دا ذکر دا چ داخلہ وزیر دا حکم دو افغان طالبان مشر مولا اختر منصور سرا دا پاکستان شناختی کارڈ او پاسپورٹ دا موجود گئی اورستو پیدا شوی صورتحال پرنا کے جاری کرے دے پ لاہور کے دا دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی
جو شناختی کارڈ کو ویریفیکیشن کی بات انٹیریئر منسٹر نے کی ہے
دا شناختی کارڈوں دا تصدیق کو خبر چے دا داخلہ چارو وفاقی وزیر کرے دا نو دا بدا عام اولس لپارا دا سر درد نکما نوی اخکاری خدا سی چی دوی پا خلق توائی چی تاسو نادرہ دفترون تراشی او لزان سر ثبوتون روڑی او خلق با لکه د مخ کی پشان یو وار بیا په قطارونو کی ودروی خو تر سوچ د جالی شراحتی گاډونو خبره ده نو هغه خو په دو طریقو سره جوړیږي د طالبانو چې څومره هم مشر والی ده نو هغه ته خو د حکومت په اشاره شراحتی گاډونو ورکړي کیږي او د ملار رشوت ورکول دي نو حکومت دی د دې دوانو لارو مخنیوي وکړي
یاد دی وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته تر دې د مای د 200000 زیات شناختی کارډونه منسوخ کړي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انگریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
د مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا خزانه وزارت د زیارت په ورځ د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ په اړه یو غونډه وکړه چې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته د بلنې پرتلا د صوبې پخوانی وزیرانو وربلل شوو د غونډې مقصد په راتلونکي بجټ کې د بیلابیلو سرکاري محکمو رایې اخیستلو خو په دغه غونډه کې د هیڅ مخالف ګوند غړو ګډون نه کړ د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره د راتلونکي بجټ په اړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې راتلونکي کے بجٹ پر کلا وړاندې کیږي
روان بجٹ به انشاء الله منګه په جون په اول نه هفته کې اشاره کې پیش کو او د دې حجم با کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو لپاره په کیسمره
پد پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوی نه دا خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپیه ته منګه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غي نه بډیر ان شاء الله
یو د فلسه سره د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن دا غونډه تاسو کا دا غي غ رای به پکې
اپوزیشن ګوندونه ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نور مصروفیاتو د وجه نه هغه راغلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول او زب خامخه هغه په د دې خبرو مو هم هغه لم پکارو چراغلی به اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله
زمونږ صوبې لوی مسله ده او ګو کوم ګټه ده خالص ګټه ده نت هارد پراپرټ خبره کوم هغه به سومره وی راتلون کې بجټ کې
اول خو
ته ملو دي
اول خدا دا چې موږ دا غي سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چ هغه 70 ارب روپے اغي زمون سره منل دي نو پاغي کې 25 ارب په دې کال کې منګل را کولو سٹل اغه له منګل نه دی را کړی 15 ارب روپے بار روان کال کې را کړی دیو جنا عملن خو اغي خپل ایم یو اونر کړی نه دا زمون خواهش ده د کوشش هم ده چې دا خامخه اغي انر کی زکه چې زمونګه په 13 کال چې اوس مونږه کم فیگرز اخلو نو 15 ارب روپۍ زمونږ اوس هم په دې روان بجټ دوران کې چې کم کمټمنټ اغي کړو نو هغه هم اغي لا نه دی پوره کړو
نو ټیکسونه دغه په کې نه ځکه یا داسې سم مراکز
ټیکسونه ټیکسونه پروګرام زمونږ نشته البته زمونږ خواهش ده چې ریوینیو جنریټ کو او هغه ریوینیو په دې بنیاد جنریټ کو چې د هیلت او په هیلت لګي د جنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لګي او دغه شانتبا په نه مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کول مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ نو درګي چا مخ پوړان دي چې کله سره لګ ډېر خپل کمی محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټټ کړی دي منګ راغه راټینګ کړی دي ان شاء الله العزیز او دا مو ته دی پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې اغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګي ادروایز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي دا دغه د پاره یو ټټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پوره کړي.
مظفر سیل سے پنوی بجټ کې راتونکو مالکانو کې څه سانتیاګان ورکه سہولیت څه ورکه
نوکرانو ته سہولیت ورکو طالب علمانو ته سہولیت ورکو مزدورانو ته ورکو غریبانو ته ورکو مریضانو ته ورکو سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه نت پوزیشن کې ویما ډېر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
دا و د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید. په دې وروستو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوست په قبایلي سیمو کې له وسلوالو نه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمل توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې د زیاتوالي نه داسې څرګندېږي چې په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل له منځه تللي دي. خو بیا په پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د پېښور په ګډون په مختلفو سیمو کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولي دي. نور تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کرے. په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي.
خوږ دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومیږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی. کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې ده.
پېښور کې داسې ځینې دي چې کوم ځای کې نه د چاودنو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته کې زیات پکار دي. دغه د نیولو هم انکارات زیات دي. دا صرف یو درې سلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي. هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی
د مې په یوشتما بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د غي قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې د سره چې کوم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دی هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغه د ساتلې دي یا فیملی جو سره دي نو هغه کور ته تګ راتګ کې د هغه یو خاص مخصوص وخت دی. د هغه ځای معلوم دی. د هغه وخت ته تګ راتګ معلوم دی. د هغه ګاډی معلوم دی. نو دا سړي لپاره اسانه نه دی دغه دهشتګرد واقعیت.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي، خو نوماړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په ورج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسلوال والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 1099 حملې کړي وې چې پکې شاوخوا 289 کسان وجل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی دی. بلخوا پولیس هم د دې پیښې پخلی کړی دی او وایي چې داود احمد د شپې خواوشا 10 بجې د خپل کور مخې ته ناست و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او د پیښې رپورټ د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ دفعه هم شامله کړل شوې ده. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمې د تانې د پولیسو چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې داود احمد نمیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناستو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي، هغه پکې مړ او د غبل ملګری یې جوبل شوی دی.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر کې بار بیٹھته دي.
دی ویل کده نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګری شمشیر د کور نه بهر ناستو، ځکه چې بجلی تلې و. د وړاندې نه کومې دړکې دوی ته نوې ورکړې شوې، بلکې د کلن چې دا تاڼه جوړه شوې نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبۍ پیښه ده. ډزې د 9 mm تمانچې نه شوې وې او داود نمیتن څلور ډزه لګېدلې وو. د غبل گاونډي ملګری یې 2 ډزه پخپو لګېدلې او ژوبل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې د پیښې رپورټ د داود احمد د زوی په مدیت کې لیکلی شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نخه کړی شوی دی او یوازې په دې وجه وژلې شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې 1.5 غړي وژلې شوی دي، خو د یو تن وژون کې ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. دی وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویلې شوی و چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي، خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګنډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولې شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې FIR د څلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړې شوې او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي، خو الا تر دې دمه یې کوم ملزم نیولې نه دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په شوکدر کې د شلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پکې یو استاد ګڼ شمېر ماشومانو ته سبق خای. د سیمې اوسیدونکو وایي د داسې سکولونو ماشومان خز تکړې نشي کولی. ماشومان وایي چې کله د استاد چټي وي نو هغه ورځ لوبې کوي. چارواکي وایي یوازې د شوکدر لپاره د شلو نه زیات نوو استادانو د برتی کولو لپاره کوشش روان دي. شانواز ترګزی له معلوماتو سره.
یوازې په شوقدر کې د داسې سکولونو چې یو استاد پکې ټاکل شوی وي شمیر د شلو نه زیات دی. دغه استادانو د کمی د پوره کولو لپاره صوبایي حکومت د NTS د امتحاني مقابلې د لاندې د شلو نه زیات نوي استادان برتی کوي. د شوقدر د منسوکا کلی د جنکو سرکاري پرایمري سکول کې هم یو استاد ده چې د ماشومانو په وینا هغه دی یو استاد نه خیز دکړې نشي کولای. خدیجه
مونږه می سیوار مونږ د حکومت په لمسرولې کې منګه پزما ککینو راتونه نشته دې چې مصران شي منګه ویل ته چیروندو کو.
یاد سکول کې تر د څلورم جمعات پورې 15 کلاسونه یا جمعتونه دي چې د یوازنې استاد لپاره دغه ماشومان ته سبق خیل ډیر مشکل وي. استاد وای چې په دې سکول کې لسکم سل ماشومان دي او د هغوی کتابونه کاپي او روزانه د کور د زده کړو والا کار ورکول ممکن نه دي. بیا مې د دغه کلی د یو وسیدونکو سره خبرې وکړې.
سواب خان او بس می سیبا د ډیر دغه د وژنې لکه سکولم لکه شار دسې شو چې لکه د کلی ماشومان به ډیر سبق ویل له خود دې وژنې اوس نه وي وي مثال نشته دی اوس موږ سبق څوک وخی او نور خلکو ته مونږ داسې لکه دغه کوم افسران دي د اډوکیشن هغه هم ته خبر دي 2-3 زلور دل متویل لدی
لدی ورستو مې د خبر پښتونخوا د تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره د یاد سکول په شمول د نور سکولونو د استادانو د کمی په اړه خبرې وکړې.
زمونږ په دې شپقدر کې یو کافي وخت نه دا قصه شروع ده، خو مونږ اوس 120 یا 130 ویکنسي چې کوم دی ان ټی ایس لور کړی دي. ان شاء الله ډېر زبر دغه اپوینټمنټ شي او پتہ دغه باندې چې کوم په سکول کې دا مستر سنگل ټیچر نو هغه ان شاء الله هشي.
او یاد دی چې په شو قدر کې څمو د وړاندې دول سکولونه بند وو چې دا سات ټول سکولونه بیا روان شوی دي خو د استادانو کمی او ځین سکولونو کې د نوې ودانۍ جوړولو ضرورت هم شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو تاریخ ګیدار ډله او جماعت داوال قران د ترګرو په نړیوال فرست چوړې ده. د بارونو چیر وزارت پرون خبر پانه جاری کړی دا او په دې کې دا ویل شوی چې د دې ډلو حساسې څنګه شوی او هیڅ امریکایي اداره یا کسر سره راکور کړنیس کولای. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم وکړی چې په ټول هیواد کې د جاسوسي شنات کابینو لا سره تصدیق وکړي. چودر مثال خان دا حکم لا تر اوسه وکړي چې افغان طالبان مشر ملا اختر منصور په جون کې تر وژل کېدو وروسته د مړی سره د ولی محمد په نوم د هغه شنت کارډ او پاسپورټ موندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی په بجټ مجموعي حجم 4.8 اربع روپۍ څخه زیات دی. دا خبره د سعودي د خزانه وزیر مظفر سید نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابرې شوې غونډې وروسته مشاله ډېر وکړه. د پاکستان جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس په سعودي د دې ډلې وایي سلیم الدین مشاله ډېر وکړه. داود احمد نومي کس د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په شنې پاسینو کې نامعلومو کسانو په ډاکو وژلې. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو لپاره باید امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره الحمدلله محیط پرون مشال ډېر کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید کمزوري حالت ته په کتو سره د جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د حکومت امنیتي ارګانونو د ویاندونو په ګډه خبرې غونډه کې دا خبره وکړه. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن پروان کال کې په لومړي ځل 50 ډالر زیات شو. د دې سره تیل تولیدونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان وخت تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې. او په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادې راډیو خبریالو له خبرو وروسته خوشي شوي چې د هیواد سپورت کور د دې سزا له 9 کلونو څخه 3 کلونو ته راکمه. له خوش کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل شه. عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال تور شو چې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو لوجه سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدي شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوګدې مودې راهسې په سیمه کې د خرابو حالاتو لوجه متاثر کیږي چې لوجه معیشت ته هم ډیر نقصان رسیدلې ده. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی ته دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولې لخوا مرستې شوی وي. ورسپانه لیکي چې تر هغه پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولې د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپل پالیسۍ هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې تر هغه پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړکې 13 ورځ پېښور کې د اف سي یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول 3 اهلکاران ووجلی شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې 2 اهلکاران مړه او 11 جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرج کړي کیږي، نو بل خوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکي د خپلو وران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظره وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل په دې هرم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیول شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي دا پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پېښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوړه پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخکه. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخ شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورځپاڼه د حمله کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له فرخنده اسد نو اوریدله. د امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالرو پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوي چې د دغو پانګونو یا سرمایه کاری یوه برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعدادونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو د اورګاډو د پټلیو جوړولو او همدارز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د شپږ څلوېښت اربه ډالره په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ییز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ولکېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیما سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوی بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. کدا سینوانو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکو به همدمره وکړي چې د راهداري پر لوی لارو د پنکچرو جوړولو دکانونه واچوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ډیلی بیسټ رسپانډلی کې د افغان طالبانو نوې مشر هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې په 500 ورکوونکو جج مشهور و ډیر خطرناک دی. قسم د دفاعي چارو پوهان وایي چې په بلوچستان کې د مولا منصور وژنه د پاکستاني استخباراتو لپاره دا پیغام دی چې په دغه صوبه کې نور افغان طالبان خوندي نشي پاتې کېدی. خو هیبت الله خونزاده چې یو سخت انسان دی د لمیان زوړل به ډیر آسان نه وي. د مقالې لنډیز له اسرار عالم مندور.
ډیلی بیسټ ورسپانه لیکي د افغان طالبانو نوې مشر چې د سخت درځي او ظلم لپاره مشهور دی ښکاری داسې چې د پاکستان خوښ دی. د افغان طالبانو په پانه لیکي 55 کلن هیبت الله خونزاده د 1983 په لسیزه کې د روسانو خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه. بیا په 1994 کال کې په افغان طالبانو کې شامل شو چې دا رنګ د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر په مشرۍ په افغانستان کې د خپل خوښي اسلامي نظام نافذ کړي. مولا عمر او هیبت الله خونزاده په قندهار کې د طالبانو د پوځي عدالت مشر وټاکو او همداراز دا د طالبانو په عدالتي نظام کې تر ټولو طاقتور تن جوړ شو. خو د طالبانو ځینو مشرانو ډیلی بیس رسپانه ته ویلي دي چې کله مولا عمر مشر وو نو هغه وخت کې هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې ګینیا خونزاده به مشر جوړ شي ځکه چې د دومره تجربه نه درلوده. خو د مولا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته مولا منصور اخونزاده خپل لومړی مرستیال جوړ کړو. یو پخوانی طالب کماندان ورسپانه ته ویلي چې په طالبانو کې په جزوي توګه د قبیلو پر اساس سیاست اهم کیږي. د په خبره چې کله منصور د طالبانو مشر اعلان شو نو مولا رسول چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري د منصور لمنلو یې انکار وکړ. خو اخونزاده چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري منصور د دې لپاره خپل لومړی مرستیال جوړ کړو چې د مولا رسول پر ضد ترې کار واخلي او نورزی قبیله هم خفه نشي. سرچینې وایي په شروع کې دوی دا فکر کوو چې اخونزاده یو ساده مولا دی خو وروسته ډیر فعال ثابت شو او یو وخت داسې وو مولا منصور چې د امنیتي اندېښنو له وجې پټ وو نو هیبت الله خونزاده د ډلې چارې پر مخ بوتللی. یو بل پخوانی مشر طالب قومندان وایي چې مولا منصور نه خود مولا عمر په څیر یو ښه مشر دی او نه هم د مولا منصور په څیر جدید سوچ لرونکی دی. د ده په خبره هیبت الله چې په جوړجاړي ډیر باور نه لري له افغان حکومت سره د ده په مشرۍ د سولې خبرې ممکن نه دي. تر دې پورې چې طالبان خپله وایي د دوی نوی مشر ډیر سخت دریځه دی او په سیاست کې یې دلچسپي د نشت برابره ده. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د تر دې پورې اوریدلی چې هیبت الله خونزاده د طالبانو په رسنیو کې د طالبانو د ویډیوګانو او تصویرونو هم خلاف دی. خو یو لوړ پوری افغان چارواکی بیا ویلی دی دا د پاکستان پورې اړه لري چې د طالبانو نوی مشرتابه ته څنګه بڼه ورکوي. د په خبره پاکستان د طالبانو رویه او سوچ بدلولی شي. نوموړی همدارنګ وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کولی شي چې له طالبانو ترهګر ښه یا بد طالبان جوړ کړي. بلخو له طالبانو د جدا شوې یوې ډلې مهم قومندان مولا عبدالمنان نیازی وایي دوی د طالبانو د نوي مشر مخالفت کوي. د په خبره واضح نه ده چې هبت الله څنګه د دوی مشر وټاکل شو.
دا وو اسرار العالم مومن. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. په دې پروګرام کې به نن د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال ووره. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې ووره.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې وی فاته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایل شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل.
زمانو خالد احسان ته د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما خپل ذکر د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لور ذکر د خصوصي مدرسې څخه پونتون څخه سره ترسولې. اوس ما خوشبختانه د پونتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانک جهاني د خوانه په ننګرهار کې کار کوي د انکشاف دیحات وزارت په چوکاټ کې هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپل دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو سول سيزو راهیسې جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي. په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پښتنه خالد احساس وویل.
مو خو چې کله چې په ابتدایي مکتبو کې تدریس چلورم کوم چې په مکتب یې له افغانستان کې جنگونه راغ کوم مکتبونه چې هغه ټول روان شو او خپل منځي جنگونه به موږ پاکستان ته موجود شو او په پاکستان کې موږ په بخشو پل کې چې نو حالت به موږ خپل ابتدایي ذکر کول یو او بل اخر چې تم نه هم کوم چې موږ راغلو په افغانستان کې نو حکومت را مې شو د کرګو چې په مشرۍ باندې دل تدبیر تر راغلو نو به دل تخار کې سکول دې د ننګرهار های سکول په نوم هغه کې مې ایډمیشن واخستو حالت مې خپل ذکر کول بل چې مکتب نه پاره شم نو غربت او اقتصادي مشکلات اوس دې دې زیات وي چې په افغانستان کې دولتي ادارو په تنو ته کامې ودل ډیر زیات مشکل دي چې غریب خلک یا د لري اطراف ځوانان چې مکاتبونه فارغ شي نشي کولای پارتانه باندې تل شي زه به لخر یو خصوصي پانتو چې ننګرهار کې په ډیر کم فیس سره په ډیر کم امکانات سره په ډیر لوړ معیار سره زده کړي شاګردان ته ورکول یا کوم داخله واخستله او خوشبختانه په څلورو کالو زده څخه یې پانتو نه فارغ شو.
نو موړ زیاتوی په ژوند کې ډېر مشکلات لیدلي خو کله هم همت نه دی بایللې او په هر حال کې یې د تعلیم سلسله ته دوام ورکړي بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
والا په ژوند کې چې کله موږ مکتب دورا لوستل واقعا ډېر ستونزې او مشکلات سره مخ شو حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې موږ په پز د مکتب د وخت په پیښور خار کې مثلا په مختلف بخشو کې هم کارونه کول مثلا او په خرچول یا په خار کې بل چې وړه غونډه مزدوري کول خو موږ سره یو احساس یو سوچ یو فکر یو کمیټمنټ مو د فکر او چې موږ باید خپل مکتب تر ټولو سره د مکتب څخه ورسته زده کړو کله چې موږ مکتب اخلاص کړو نو افغانستان کې مختلف پروژکټونه راغلي او دلته خلکو کارونه کول چې موږ تعلیم کوم شو کول هغه کې کار وکړو باوجود دې هم دې ترڅنګ چې موږ زده کړو کوم موږ کار هم کول چې فیملی موږ په غاړه باندې و او ته باید موږ یو مړی حالات د پیدا کړو هغه باید موږ پاللې وې نو ډیر مشکلات اوس دې په دې لار کې غالي دي لوګي تندې سختې تکلیفونه په ځان باندې تیر کړې دي او یو سوچ یو اراده او یو ځم موږ سره چې موږ دې هدف او دې ګول ته ځان رسو او بل اخر د خپل لغه قوي ارادي او د خپل قوي سوچ او خپل لغه میشن ته مو ادامه ورکړه او بل اخر په دې باندې مونږه وته باندې بلو چې خپل ذکر او خپل مکتب پای ته ورسو اوسم پدې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپل زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېڅلتیا سره خدمت وکولی شي.
په افغانستان کې نا آرامۍ ته په کتو سره خالد احساس وای ک په ټولنه کې پوها او تعلیم عام کړي شي نو خلک به بیا جنگونه نه کوي بلکې خپل مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان تر سره کوي.
دا یو خبره کومه دا وطن یاده سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي. موږ باید د دې سیمې او د دې سیمې د ژغورل لپاره د زړه نه هڅې وکړو، کوششونه وکړو. ژوند کې ترخې خوږې راځي، ژوند کې ستونزې مشکلات راځي. دا ستونزې مشکلات په یو پلان او سوچ سره باید د دې نه تیر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفید تمامېدلی شي هغه د تعلیم لار ده. که چیرې موږ خپل تعلیم سرته ورسو په مختلفو فیلډو کې نو موږ کولی شو مختلفو فیلډو کې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کې چې موږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چیرې چې دوی تعلیم ولري، دوی زده کړې ولري، دوی پوهه ولري، هیڅوک نشي کولی چې د دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي، بلکې دوی به ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه سره کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته، هم نارینه او هم زنانه ته، دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کې چې د هغې نه استفاده وکړي، خپل تعلیم سرته ورسوي، خپل زده کړې سرته ورسوي. د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره. نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمې کې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم، د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ موږ لرو چې ځوانان پکې راکم شوي وو چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپرچونیټۍ نه برابرول دي چې موږ په دې سب کې په لسګونو ځوانانو ساوس کې دي. په ننګرهار کې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه غواړم د نور ځوانانو د خپل د معاش نه دې پیچونه لنډۍ تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبري واوریدې. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قومونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم لاله هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ اوسیدونکی لیاقت خان وای د انجینری په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډیره مساعده ده په کامی ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډیر په اصطلاح باندې کامی ته د علم او ادب زنګو ویل کیږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوي نه کوي. دا رنګ د خپلې انجونی او هلکان خپ خوشحالی باندې خونځیو ته پرېږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خونځیو کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي. البته لایق شاګردان چې ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب وي او که خان وي او که په هره کچه وي، دلته دوی سره کمزور زیاتیا نه کېږي، په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه کول وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپل دغه ذمہواری هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
اګه څنګه چې پیګو ځوان په ټولنه کې د ملا د تری حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګر نه شي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده او ان شاء الله موږ ځوان نسل په ډیر یو څه سنبال لې، نو کولای شي چې په دغه شان حالاتو کې چې ډېر د تشدد حالت دی او ډېر بل رقم نظام دی، نو په داسې وخت کې کولای شي چې دوی د خپل هیواد وضع نسبتا ډېره بدله کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راوړي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغیږي هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي هغه کولی شي چې لاړ شي، خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمینه مساعده نه ده چې یو سړی به ډېره خواري کړې وي، یو ډېر څه به لاسته راوړی وي، ژوند به ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلی، په دې خوار غریبۍ کې یو مور به ورته د خپل داسې یو دوا شوده خرڅ کړي، مقصد یې خرڅ کړي او زوی به تعلیم ته لېږلی وي. او باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دوی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لا پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم د دغه حق نه دې ته حق یې ولیت ورکړی شي، ځکه چې د دوی تعلیم ونه کړي دا غریبانان بې سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړې د خپلو ابتدایي زده کړو په حق لوي.
ما خپل لمړنۍ کومې زده کړې شروع کړې خپل کلی نه، یعنی په هیڅ شي کې چې د اهداف په نوم باندې یو لیسه د باغې کوم خپل لمړنۍ ابتدایي زده کړې او همدار کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اهداف لیسه کې وکړلې. موږ همدار د دکانې کوم ژوند کولو نه همدار د کلی کې سیدل هم روسه د هغه نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم، ما په نګرار علي د معلمین کې چې زده کړې شروع کړې هغه دوه کلن پروګرام چې هغه مو کړی الله ساته ته کال کې زه فارغ شوم، د هغه نه وروسته به ما معلمي واغستله. په دې چل په بندور کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل چې د جرنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړل، هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل د سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نو موري ویل د کورنۍ د مالی حالات او د وطن د امنیتی حالات لوجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړي، ځان لای پیسې ګټلې او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
نو کورنۍ ډیر اقتصادي تور باندې د سډیر دغه جوړه لکه د کانې ژوند نه هغه لکه د سډیر برابر نو کوم خپل چې دی وظیفه لره لګنه مالی مو منو هغه ماش ما د سلو کور ته مور کول څه باغې باندې لاري کرا دا د چل پلا پونتون کله شروع شو دی په ډیر کم پیس باندې منغو نیولو زر افغانې باندې نیولو هغه د لاري کرا او یې د کور اندازي مور پیس منغه هغه تر نو په دې وجه باندې ما دغه مخې نه ته مصیر وګڼل چې زوی دا په دې وخت کې دا لوړې تکړه حاصل کوم. نو ما د دې موقع نه استفاده وکړل او خپل هغه کما شو کسان زموږ په کورنۍ کې د اقتصادي تور باندې لږ ستونزې سره موږ مخامخ شولو، خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپل لوړې تکړه حاصل کړې.
غلام حیدر روخان نه مو پوښتلې په آینده کې څه کول غواړي. دی وايي
خپل آینده لپاره چې دی غواړم موږ هڅه وکړو چې هم د خپل مسلک کې جرنالیزم په برخه کې هم اړیکو په برخه کې دي ماسټري وکړم، ترڅو زما دغه کم د تعلیم دغه چې د نور هم لوړ لړ شو د آینده لپاره د روان نسل لپاره د پښتنو لپاره چې د خدمت مصدر وګرځم. زه غواړم چې خلکو ته د جرنالیزم هغه اصلي سیرا یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم. د دې لپاره زه کوشش کوم چې هلي ځلې کوم همدا رقم ته زما خپل هیله ده چې زه د جرنالیزم په پوهنځي کې د استاد په توګه باندې دند وکړم، ترڅو آینده لپاره کوم نسل چې راځي د هغې لپاره موږ د جرنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو د ټولنې د خدمت ذریعہ وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولای شي؟ نو موري په دې حق لوویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نور ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دې غواړي د دې حالات نه راوځي، ځکه دا حالات باندې جاری نه وي. کمو وګورو کولای شي موږ ځان بدل کړو. قرآن شریف کې آیات هم په دې باندې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نو دې لپاره چې ځوانان غواړي چې دې حالات نه ځان وګرځي او هنده یې د نن نه خو سي نو باید تعلیم حاصل کړي، ځکه تعلیم دا څه شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا د چپیل ټول خوشحال موږ ته رڼا کوي. زموږ دغه دستور غنوي نو چې کله خپل سترګې وګورو نو به ولو شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي. نو دې لپاره چې ځوانان غواړي چې د دې حالات سره مبارزه وکړي او د دې حالات خرابوږي یا د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې د ترقی او پرمختګ لپاره کار وکړي، نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم ترڅنګ باید ځینې پیسې یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل روزنی ژوند تیرولو لپاره زمينه برابر کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 دا شمېرې تاسو یو وار بیا تکراروم. 0020221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی